السلام علیکم درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ د خایل خبرونه کو لیدونکو استي. زه سید سلیمان اشنایم او داونی منګه د افغانستان په ډیپلوماټیک ماموریت باندې غږیږو. د 2021 کال د اگست د میاشتې نه وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، د افغانستان په تقریبا نږدې 500 سفارتونو او تر شلو زیاتو کنسولګریو کې د پخوانی جمهوریت چارواکي پاتې شوي دي او ځنو کنسولګریو او سفارتونو کې طالبانو خپل اختیار کې اخستی دي. موږ په دې دواړو ماموریتونو باندې چې د دوو زاویونو یا د دوو ادرسونو نه نمائندګي کوي او ترڅنګ افغانستان ولسی اصلا مراجعین دي، د دې په اهمیت په ستونزو او په راتلونکو وضعیت باندې د دوه محترمو میلمنو سره غږیږم. یو میلمه ما سره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزه صاحب په میلمایی، او بل را سره ډاکټر صاحب ظریف ستانکزه صاحب چې سیاسي څیړونکی دی نن ما سره خبرونه کې میلمه دی. تاسو دواړو درنو میلمنو ته ستړي مشوې ما مامونزه صاحب او ستانکزه صاحب، اجازه راکړئ چې دا عمومي پوښتنه اوله کې وکم چې د افغانستان د تقریبا درې نیم کال د پوره کیدونکو دي چې د افغانستان اساسا یو مهمه ډیپلوماټیکه منل شوی یا مشروع نمائندګي نشته ده. که د جمهوریت د وخت پاتې دي لکه په ملګرو ملتونو کې هغه پوره پروتوکول چې اساسا ضرورت دی چې مامونزه صاحب به پوره موږ ته تشریح کړي هغه نه لري، او د طالبانو واکمني چې په افغانستان کې واکمن دي او ډیرو سفارتونو اختیارات په لاس کې لري، دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت نه لري. مامونزه صاحب، تاسو ته ستړي مشوې ما که اول خپل نظر تاسو شریک کړئ چې ولې داسې یو بنبست تر افغانستان ولس مواجه دی چې اصلي نمائندګي تر اوسه پورې یا مشروع نمائندګي تر اوسه پورې په جهان کې نشته.
مننه شنا صاحب، تاسو ته ستانګزي صاحب ته هم احترامات. دا ډېره یو مهمه مسله ده زما په فکر باندې. هلی تر ډېر حده پورې په کابل کې دی، یعنی د مشروعیت مسله چې تر څو نئی حل شوی تر هغه پورې د نړیوالې ټولنې د گاونډیانو لاسونه بندې د تړل شوی دي. بنو مللي قواعد او نورمونه هغه ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان نمائندګي ورته په هغه شکل باندې وسپاري څنګه چې لازمه ده. نو موجوده وضعیت د افغانستان بنو مللي انزوا ته بولې ده، او دغه انزوا په خپله کلی په کابل کې ده تر څو چې یو بلشموله نظام نه جوړ شوی.
نو ستاسو په نظر کابل باید یا افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي چې مشروعیت ترلاسه شي؟
نو اول لوی غوښتنه د نړیوالې ټولنې هغه د یو ټول شموله نظام جوړښت وو چې تر اوسه ترسره نه شو. دویم نقص د بشري حقوقو دی چې هغه په تیرو درې نیم کالو کې و منګه په دوامدار شکل باندې ګورو. د تروریزم سره اړیکې شلولو چې هغه هم داسې ثابت شو د الزواهری د مړینې نه پس چې هغه اړیکې لا تر اوسه هم طالبانو نظام پالي، او نور یو لړ په کور داخل سیاستونو د هیوادونو دي چې هغه دی ناهیلي کوي یا ناامیده کوي چې طالبانو سره هغه تعامل او راکړه ورکړه ونه لري. نو دغه اساسي او یو مسله هغه بیا هم د یو ټول شموله او د افغانستان د ولس په رای باندې د هغو په فخ باندې راغلی نظام دی چې دغه نشتون دی، او هغه نور هم افغانستان او د افغانستان خلک په بیرون د افغانستان کې
مننه. ډاکټر صاحب ظریف ستانکزه، تاسو ته ستړي مشوم بیا زمنن ستاسو نظر اخلم چې ولې د افغانستان ولس په داخل د افغانستان کې او بیرون یو مشروع نمائندګي یا استازیتوب تر اوسه پورې نه لري، او ستاسو په باور باندې دا ځنې موارد چې نړیواله ټولنه یې مطرح کوي، فکر کوي چې که د طالبانو حکومت په پاغي ذریعہ باندې به مشروعیت ترلاسه کړي؟
مموسی صاحب سیاسی اړخه ورته رڼا واچوله. زه به تاسو ته اول خپل سلامونه وړاندې کوم او ستاسو ګرانو لیدونکو ته وروسته کېدای شي له حقوقي اړخه په دغه موضوع باندې یو رڼا واچوم. دوه مسلې باید خلط نه کړو، سره تفکیک کړو. سی یو دولت دی افغانستان ده، او یو حکومت په افغانستان کې ده. د افغانستان دولت د نړیوال کنونسیون د منته ویډیو کنونسیون پر بنسټ باندې 1993 کال کې په ملل متحد کې نافذ شوی ده. د دې په بنسټ باندې افغانستان یو سیاسي دولت د په دغه خاوري رزمکه کې او هغه اساسات چې په دغه کنوانسیون کې افغانستان لپاره ځانګړي سي افغانستان منهج دی او د تابعین دی نړیوالو حقوقو رسمیت ورکول شوی د افغانستان دولت رسمیت لري راغلو حاکمیت یا حکومت ته چې په باتن د دولت کې ده وسره د طالبان حاکم نظام فقط حکومت په رسمیت نه ده منل شوی په دغه لحاظ دوه موضوع بیا هم د بحث وړ دي یو سیاسي ډیپلوماټیک مسایل نړیوالو حقوقو پر بنسټ او بل حقوقي ډیپلوماټیک یا کنسولي خدمات سی په خصوصي نړیوالو حقوقو کې مورد بحث دي نو په دغه بنسټ باندې د طالبانو نظام اکثر ملکونو کې سیوس خپل سیاسي نمائندګۍ هم خلاصې کړي هغه په سیاسي اړخ باندې فعالیتونه نه لري صرف په کنسولي برخو کې فعالیتونه او تورته اجازه ورکړي نو حتی په نړیواله سطح باندې هغه ملکونه سه رسمیت یو بل ته نه ورکړي د حکومت په سطح باندې هغه په کنسولي برخو کې خدمات او زمينه مساعده د اوس په افغانستان کې اکثر کنسولی او حقوقی نمائندگی فعال دی د نور ملکونو په کنسولی برخو کې فعالیتونه کوي نو دا په حقوقی له حقوقی اړخه په ډیپلوماټیکو اجراتو کې په کنسولی برخو کې اجراست اوس غټ ستونزه ده د سیاسي برخه کې خو ماموزی صاحب ورته اشاره وکړه غټ مشکل ده چې هغه شرایط ترڅو د نړیوالو ونه منل سي نو رسمیت نه ورکي په کنسولي برخو کې امکانات شته چې په کنسولي برخو کې په بهر کې د حقوقي اړخه دا مشکل حل سي او د خلکو خصوصا د افغان وګړو سي په بهر کې دي دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کې کول سي
مننه ستانګزه صاحب د فرضي پښتنې معمولا زنه کوم اما ستاسو د دې تشریح په تناسب کې ماته یو پښتنه پیدا کیږي مجبورم لګ وضاحت واخلم مطمئنم لیدونکو بم دا ورته مهمه کچیرته طالبان په هیڅ ډول حقوقي مشروعیت نه لري نن سبا په داخل کې او بیرون د جهان سره دوی چې په دوها کې د امریکا سره چې امریکا د ټوله نړیواله ټولنې په استازي توپ تقریبا الته د دوه تړون لاسلیک کو دا څومره حقوقي مشروعیت لري چې دوی به په وخت ورسېدل خیر چې د امدی اساس یعنی په امدی اساس خور سره نړیواله ټولنه هم دا اوس تعامل ساتي
په د دوه د قرارداد په ارتباط خو بس دا د سه هلقه هغه خپل په ناکامي مواجه سو د افغان دولت یو بخش د تفاهم او د گفتگو او د جمهوریت دولت او هغه تر اساسو نو په دغه اساس باندې چې لکه موموزی صاحب ورته اشاره وکړه د همه شمول دولت زمينه مساعده نه سوالونه نو په دغه برخه کې هم کېدای شي نړیوال په نړیواله سطح باندې نیوکه وجود ولري ترڅو همه شمول حکومت رانه سي او دغه مسله حل نشي پسان کې هغه نور مسایل ته اشاره وسوله نو کېدای شي چې د رسمیت موضوع وزنده وي
مامونځه سه یو د ځنې هیوادونه تاسو ماوري خصوصا تاسو په خپل چ په هند کې سفیر وي تاسو په مغه ورس باندې چې هندستان حکومت تاسو نه وغوښتل چې باید سفارت خوشی کړي او هغه ورسته طالبانو حاکمیت سره تعامل په ساتلو کې اوس وسپاره ورته تاسو ډیر شدید لهن باندې انتقاد مو کو چې باید چې د افغانستان ولست اصلا او د هغه غوښتنو ته مشروع غوښتنو ته غوونی ول شي تاسو په نظر لکه هین یا روسیا یا چین چې د ځنې هیوادونه ډیر نږدې تعامل تور سره ساتي د طالبانو حاکمیت سره بلکې د یو حکومت په څیر ور سره چلن کوي لکه ایران یا پاکستان هم خصوصا دوی څه ګټي لري چې مشروعیت نشي اعلان ولې مګر تعامل ور سره ساتي او تقریبا په ټولو عمر یې ساتي
اشنا صاحب خلیجی په خارج کې د مملکت سفارت او کنسولګری دا د سترګو واګ جبې حیثیت لري او کله چې طالبان د خلیجی شمن سفارتونو لاس تر راوړل دا یو سمبولیک بریا د زما په نظر باندې ځکه په عمل کې هغه ګټه ترې نشي راستې څنګه چې یو مشروع نظام د دې سفارت او کنسولګری نه ګټه شي راستنې سفیر نشته دی کنسول نشته دی کنسول پر ځای باندې دریمو دویمو دریم سیکرټر کار کوي د سفیر پر ځای دریمو سیکرټر وا تاسو کار کوي هغه ځایګه چې په بنملي سټیج باندې په ډیپلوماټیک سټیج باندې سفیرو کونسل ته د قانون ورکړې دا بنملي روابط او ضوابط ورکړې دا هغه نشته نو د هغه شان ګټه د افغانستان افغانستان ته د دغه نمائندګیونو نشي راوړل تر څو چې بنیادی او اساسي مشکل د مشروعیت حل نشي. رالم دې ته چې د گاونډیانو سره په دې کې ګټه د مفاده څه دي چې هغه یا دیو ته غیږ خلاص کړل. زما په نظر باندې د منطقي خپل وی امنیتی تشویشونه دي. د هند خپل تشویش ته چې د جیش محمد او د لشکر طیبه او د مهاجرین ګروپونه دي، هغه شتون په کابل کې هغه احساسي کتلې دي چې په خو هم هغه د هغه امنیت او د هغه منافع د کابل په خطر کې مخشوي وي، د کابل نه کوخل شوی وي. د چین د یو ور ډله چې څنګه د ای ټی ای ام یا د ایست پاکستان اسلامي غورو هغه ډله په کابل کې په افغانستان کې شتون لري، د منطقي خپل امنیتی مجبوریتونه دي، مجبوریانې دي چې هغه د دې سره تعامل ولري. دویم د منطقي بازي اقتصادي ګټې دي، لکه د چین خاصتا د بی آر آی د بلټ روډ انیشیټیو دی، د سرک لار د چې هغه آسیایي مېله ته تیریږي، د افغانستان په خاوره باندې تیر شي. او نور د دغه ډلې سره دی مجبور دي چې تعامل ولري، ځکه د 30 میلیون انسانانو مملکت دی. دلته د هر نو نورین سره دا ملکونه مخ کېدل شي، نو د دې خپل جیو پولیټیک امنیتی او سیاسي اقتصادي ګټې دي، هغه ګټو دی مجبور کړی دی. او دغه یو پراګماتیک یا د پراپر پراګماتیزم ولر رفتار کوي، په چیرې د رفتار ډیر په حقایق ولر وي یا ډیر په پولیسنیت باندې ولر وي، نو دوی په افغانستان تور کړی وي. تر اوسه پورې افغانستان ته رسمیت نشته، نه چین ور کوي. درست سره چې د چین د ولسمشر سره د دیو د نماینده عکس اخلي، مګر په هغه تقدیم نامه کې په هغه باورلیک کې چې ورکی هغه شان چې د یو مملکت سره رفتار کیږي، هغه شان په ادبیاتو کې زه ورته نه ورکم.
نو چې دومره مجبوریتونه لري، مامنځي صاحب چې ورسره باید تعلق وساتي، تعامل وساتي. حتی تاسو ذکر کړ چې ځنې اقتصادي قرارداتونه کوي چې موږ په خبرونو کې پوره راپورونه راځي چې غواړي ځنې قرارداتونه واخلي، یعنی څه ډول نړیوال مشکل لري، ستونزه لري چې نشي کولای ورسره رسمي تعامل وساتي؟ څه ستونزه ده؟
ستونزه خو دا ده چې اول د دې ډیر زیات مشران لا تر اوسه هم په تور لیست کې دي. دا ممالک دغه ملکونه که چیرته د طالبانو سره اقتصادي معادلو ته داخليږي، لکه چین په معدن باندې ډیر زیات تمرکز لري، هغه د امریکا د تاجراتو سره مخ کیږي، هغه د امریکا د بندیزونو سره، د غرب د بندیزونو سره مخ کیږي. نو دلته د غرب ویره هم شته. دویمه مهمه خبره هغه دا ده چې په کور داخل د هندوستان مثال در کوم، چې په هندوستان کې د طالبانو په وړاندې باندې یو عمومي منفي ذهنیت وجود لري. د موجوده حاکم ګوند دغه خطر په غاړه نشي اخیستلی چې د دیو سفیر ومني یا دیو ته ډېره زیاته لابي وکړلی شي. نو په کور داخل سیاسي مجبوریتونه هم دي چې د یو تندروه اسلامګرا ډلې د دغه یو ځای ورته ورکول، هغې توجه کول خپل ملت ته چې موږ سره روابط هادي کوو، هغه ورته ډېر پولیس سیاسي قیمت باندې تمامېږي. نو ما وختي خپلو خبرو کې یادوري وکړه چې د ټولو مشکلاتو د حل کلي په کابل کې ده، او هغه په یو مشروع نظام کې ده. که نظام داسې بند دي، نو ویره دا ده چې دلته څنګه چې د شرق او غرب د تاثیر یا د انفلوئنس کوشش روان دی، موږ خدای نخواسته د بدبختۍ یو بلې مرحلې ته بیا داخل نه شو.
څنګه زه په تاسو نظر مې په دې اخستو چې اوس د تاسو د دواړو ملمنو د نظریاتو او ارزونو نه د څرګندېږي چې تر ډیره پورې طالبان د یو نوښت یا دغه بنبست د ماتولو صلاحیت په لاس کې لري، کولای شي چې ځنې انعطاف وکړي، ځنې کارونه او اقدامات وکړي چې عام مشروعیت ترلاسه کړلی شي، عوام نړیواله ټولنه په ټول اصول سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان سره متحدانه هغه امتیاز ورکړي چې په جهاني په دغه کاروان کې ورسره مل شي او دا ستونزې حل شي. دا په څه ډول ممکنه ده؟ یعنی هدف مې دا ده چې طالبانو حاکمیت کچیرته خپل کسان چې تورو لیستونو کې دي یا په بندیزونه په سفرونو لګیدلی یا دا غوښتمنیان کنګل دي، اماغه محدود افراد د خپل قطار نه لري کی فکر کوي چې د نړیوالو ټولنې د پاره بستونځ به حالي او وبکړې شي چې دوی ته رسمیت ورکړي کنه نورې ستونزې دي د طالبانو په مجموعه کې په دغه تشکیلي یا په دې حاکمیت کې چې نړیوال په هیڅ صورت نشي کولای دوی ته رسمیت ورکړي.
په نړیوالو حقوقو کې دواړو طرفه بحث مطرح کیږي چې یو بل چپتر یا بحث د په نړیوالو حقوقو کې څه نړیوال روابط دي، یعنی دغه نړیوال روابط د دواړو طرفو نه کېدای شي د استحکام خواته لاړ شي او دغه رسمیت موضوع حل شي. بیا هم دوه موضوعات باندې باید تمرکز وکړو، یو سیاسي ډیپلوماټیک روابط دي، بل حقوقي ډیپلوماټیک روابط دي. سیاسي ډیپلوماټیک روابط سي دي دا پر رسمیت سره پر رسمي ډول سره د هیڅ ملک له افغانستان سره له حاکم نظام سره تر اوسه دا تړاو یا دا رابطه نه ده ایجاد شوی، په غیر رسمي ډول ایجاد شوی ده. دغه ملکونو ته یې خپل نمائندگان هم لیږل یا هغه په غیر رسمي ډول خپل تعامل ورسره ساتي، او زیاتره په نړیوالو روابطو کې د منافع او موضوع ده. هغه ملکونه لکه چین او نور ملکونه چې ورغلي دي او هلته نمائندګۍ هم خلاص شوي لکه مموزي صاحب وویل، دا ټول د هغه ملکونو په منافع باندې ولاړ دي. هغوی د امنیت شورا په ملل متحد کې د امنیت د شورا د فیصلې مخالفت نشي کوي، نو په غیر رسمي ډول باندې خپل روابط ورسره ساتي او راشه و درشه لري. اما په رسمي ډول سي اعلان د رسمیتو کې او سیاسي روابط ایجاد کې چې د سفیر لیګل دي سي هغه د یو ملک نماینده په بل ملک کې اوسيږي، دا په رسمي ډول سي هغه دغه تعهدنامه او اعتبارنامه او د مسایل دي سي د هر ملک له خوانه منل کیږي او هغه رسمي بڼه پیدا کوي. خو په حقوقي برخه کې سی خصوصا په قونسلي برخه کې وجود لري چې هغه قونسلي خدمات او حقوقي خدمات د افغان وګړو لپاره په بهر د افغانستان کې دي. هغه څه ناڅه په بعضي ملکونو کې سجریان لري، هغه په رسمیت سره جریان لري. د افغانستان د خارجه وزارت د قونسلي او ریاست هم ورسره ارتباط لري، نو هغه رابطه ساتي، هغه هم د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره. بیا هم په نتیجه کې دا وایم چې دواړو طرفو کې دا موضوع مطرح ده، د نړیوالو روابطو پر بنسټ چې دواړو طرفه د هغه تنازلاتو په مسایلو باندې باید تمرکز وکړي تر څو افغانستان په دغه حالت کې له تجریده وځي. د طالبان لپاره هم دا اړینه ده چې دغه مسایل چې د نړیوالو تیز نه ورته مطرح کیږي، هغه چې د افغان وګړو اساسي مدني او سیاسي حقوق دي، هغه باید اعاده شي. د اساسي قانون شتون وجود تر سي خپل اساسي قانون څخه کله یو ملي وثیقه ورته وایو، دغه ټول مسایل ته د پای ټکی کې کودای شي کېدای شي چې هم شمول حکومت هم راسي، تفاهمات هم ایجاد شي، بشري حقوق هم تامین شي، او نور د نجونو په اړه چې دا مسایل دي، د نجونو د مکتبونو د پانتونونو په اړه دا هم په اساسي حقوقو کې په اساسي قانون کې حل شي. نو دغه تنازلات که چیرې د طالبانو لخوا نه هم عملی شي، کېدای شي دغه ناورین او دغه مشکل ته یو څه د پای ټکی
کې.
اما بیا هم دا باندې تاکید کوم آشنا صاحب چې د نړیوالو له طرفه هم د نور ملکونو له طرفه هم زیاتره په خپل هغه شخصي منافع او د خپل ملي منافع باندې طالبانو سره تعامل لري، اگر چې دا تعامل غیر رسمي تا.
او بالکل دا ما غوښتل، خو چون وخت زما کم دی زه دوه نورې پوښتنې لرم اغه تر ازم، او یو تبصره عمومي معلومات دا ورکوم چې د ناروی د کډوالو د شورا د معلوماتو په اساس باندې چې 2040 کال په افغانستان کې ډیر بحراني یاد شوی دی، یو په کې دا ویل دي چې 40 میلیونه تقریبا 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو تاړتیا لري، یعنی بیړنۍ مرستو تاړتیا لري، چې په دې کې 12.5 میلیونه یې مطلق د ولګ سره مخ خلک دي چې د یو وخت ډوډۍ نه لري، په دې کې 6.5 میلیونه خلک دي چې د خپل اصلي کورونو نه بیزه شوی پراته دي، او تر دې راپورې دوی 315 خلک دي چې سیار صحی کلینیکونه دوی بند شوی دي ځکه چې د محدودیتونو بندیزونه چې یا د کار کولو زمينه محدوده شوی په دې واجبانه، او بیکاری کا چډیر لوړه شوی ده، ترڅنګ تعلیمی میتود او تدریسي سیستم ډیر بدل شوی دی چې د خپل خپل یو د اندېخنی وړبل شوی به پدې کې د نجونو د مکاتبو بندول او د محصلینو باندې نجونو محصلینو باندې پوهنتونونو بندول او تعلیمي مرکزونو مؤسساتو بندول د افغانستان اقتصاد ته او زیربنایي تر روزنې ته چې خپل دوی بشري قوه بلل کیږي ډیر لوی زیان وي اداره سوال ده او دوی یادې چې تقریبا 3 میلیارډ ډیرو ته عاجل کومک چې 2015 کې ورته ورسیږي چې د افغانستان ولست لپاره کومک وشي. زما دا دوه پاتې پښتنې یو دادی مامونځه سب تاسې پام دی هفته کې باوریدلی چې د جلال آباد کې په ننګرهار کې د هند په قونسلګری کارکونکو محلي کارکونکو باندې یو حمله وشوله او یو تر هغه روسي معلومات خدا و چې یو موټر چلونکی ډرایور یې وژل شوی دی او محلي کارمن چې څوک هغه ټپي شوی و. اما زما پښتنه دا ده چې فکر کوي داسې هیوادونه شته چې لا هم غواړي د طالبانو د مشروعیت مخه ونیول شي او د دوی روابط د نورو هیوادونو سره خراب کی او دا ډول نیابتي نامنی را ایجاد کی. کل مختصر اول په دې اړه یو نظر راکئ.
ډیر یو بنیادی نقطې ته موشنا سبب دولرله دا خبره بخي درست را زده در سره موافق یم چې سیمه کې اوس هم داسې هیوادونه شته چې هغه وړ چې افغانستان دوی ته اوټ سورس شي، افغانستان ته په کرایا باندې په اجاره باندې ورکړ شي چې د افغانستان خارجي چارې د تنظیم کې امنیتی چارې د ور تنظیم کې. نو دا خبره درسته ده په سیمه کې موږ د یو ناوړه رقابت کارو او نن هم ښکارو. څنګه چې سره کې سیبو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه چې د نورو ملکونو منافع دي ځکه هغو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې سفارتونه خلاص کړي زموږ منافع دي. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ناروې دغه گزارش راغلی چې 40 میلیون انسانان د فقر یا د خوراک کمبودۍ سره مخ دي، یا په بازي زینو کې زمونږ طالبانو ډیپلوماټان دي هغه حقوقي یا کونسلې چارې مخ ته وړي، کومې کونسلې چارې؟ پاسپورت نشته، خلک مبنديان دي، تجارت په هر مملکت سره صفر تر اغلې دي یا ډېر کم شوه دي. 3 میلیارډ پیسو ته ناروی وایي چې ضرورت دی الکیاده ورته، یعنی دا مشکلات په خپل په کابل کې دا سخت دریزانه پالیسي او رفتار ایجاد کړی دی. منګه کلی باید پسیم د سیمه په پایتختونو کې ونه ګورو کلی خپل په دغه حلقاتو کې دا، او خاصتا هغه څوک چې د دغه سخت دریزانه رفتار طرفدار دی. افغانستان یو لوی انځو ته بوله 2023 کال د افغانستان لپاره ډیر خراب کال وو، دا وضعیت دغه شان ادامه پیدا کړله
دا لړۍ ولله هم وغځي. ما په کار خدا دې چې موږ سره په دې بحث کې د طالبانو یو استاد یم، اما موږ خو مکرر انداغوي ته بلنی ورکو، اما دوی د ګډون په داسې پروګرامونو کې تر اوسه پورې البته ډډه کوي چې خدای دې کې آینده کې خپل توجيهات وړاندې کړي. ستانګزه سب غواړم یو حقوقي پښتنه وکم چې اساسا زما د طالبانو نه دا پښتنه ده، خو تاسو نه پاغه نړیوالو حقوقو کې او د قوانینو په چوکاټ کې غواړم چې جواب واخلم. د طالبانو حاکمیت د 2021 کال د اگست نو وروسته چې په افغانستان واکمندي تر اوسه پورې لکه ستانګزي مامونځي سب چې اشاره وکړه د افغانستان پاسپورت نه چې کومه استفاده کیږي یا دوی چې کوم پاسپورتونه صادرې ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې چې تر اوسه چاپ کیږي او خبريږي، د افغانستان پیسې چې دي چې تر اوسه پورې نوي کیږي او چاپیږي او نړیواله ټولنه او حکومت کوي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې دي. د افغانستان په ډیرو نړۍ په ډیرو هیوادونو کې چې د افغانستان نمائندګي کوي خصوصا معتبر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کې لکه ملګری ملتونه د افغانستان د ملي د افغانستان د جمهوریت نمائندگان ناستي یا سفیران ناستي او ترڅنګ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې د افغانستان د اساسي قانون د مخې ته تعریف شوی دی هغه ولاړ دی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې همداونه چې 13 شولې یو فرمان ورکو اميري چې ځنی انساني قاچاقبران به په نظامی محکمو کې محاکمه کوي. د دې ټولې توزینه مې هدف دا ده چې وخت چې یو نظام د طالبانو مشروعیت نه لري او تاسو خود دولت په چوکاټ کې یاد کو چې د افغانستان په مجموع کې د نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري د یو هیواد په توګه، مګر حکومت یا د حاکمیت چې پکې ده دا هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نو په کوم حقوقو په کوم قوانینو دوی د جمهوریت د وخت ټولو امتیازاتونه د خپل حاکمیت او فرمان په توګه ته استفاده کوي؟
ډیر ښه پوښتنه ته آشنا سره اشاره وکړه. خبره دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان یو مستقل دولت په نړۍ کې او رسمیت لري، او له جمله د نړیوالو حقوقو له حیثه له جمله د تابعین هغه اول ارشد تابعین د نړیوالو حقوقو ګڼل کیږي. نو په دې اساس نړیوال هم او ملل متحد هم کاملا قطع د رابطې له دغه منطقې سره نشي کولای سي. دا هم هغه لري خاوره لري، هم نفوس لري، نو دا کاملا نشي قطع کوی. نو په نړیواله سطحه باندې اوس هم په ملل متحد کې د جمهوری اسلامي جمهوری دولت رسمیت لري، په ځینو دولتونو کې اسلامی جمهوری دولت رسمیت لري، او رابط زیاتره لاغو اړخه په هغه مسایلو کې سي ډېر مهم او اهم په نړیوالو روابطو کې هغه رابطې ساتي. کچېره دغه هم قطع سي، بیا نو افغانستان یو تجدید حالت ته ځي. افغانستان بیخي نورم دغه مشکلات سي تاسو په نړیوالو راپورو کې حل کړل، دا په مراتب ډیریږي. نو نړیوال هم بعضی مجبوریتونه لري، خصوصا ملل متحد په دغه برخه کې ډیر محتاطانه ګام اخلي. یو بل نکته ته هم د تاسو د سټیج نه په فرصت سره غواړم اشاره وکم. د افغانستان ځینې قوانین چې په شل کال د جمهوریت کې نافذېدل، دا یو ټارګټ به د نړیوالو سازمانونو لخوا نه، چې هغه نړیوال سازمانونه په نړۍ کې اوس وجود لري او افغانستان د هغو عضویت لري، یو له شرایطو یا ټارګټ به دا ورته کې وس په دې برخه کې قوانین باید په افغانستان کې نافذ شي او یا دغه سي اداري وجود ته راسي. اوس په اوسني وخت کې دغه قوانین هم په حالت د تعلیق کې دي او دغه ادارې هم مدغم شوي یا منحل شوي دي. خصوصا زه یو نکتې ته غواړم اشاره وکم، د نړیوال تجارتي سازمان عضویت چې موږ اخیستو، د هغه کې موږ څو قوانین باید هغه نافذ کړي وای، ځینې ادارې مې ایجاد کړي، یا د تفتیش اداره چې په افغانستان کې په مستقل ډول او مستقل قانون درلود، او موږ د نړیوال تفتیش او عضویت درلود، دغه قانون قوانین هم ځینې په تعلیق حالت کې لاړل، یا لغوه سوې. دغه ادارې هم چې د تفتیش اداره د لوی نظارت سره مدغم سوله، موږ په نورو برخو کې نور مشکلات په افغانستان ته سر دوچار شول، چې موږ په دغه نړیوالو سازمانونو کې هم خپل عضویت له لاس ورکو یا حالت د تعلیق کیږي. دغه راپورونه چې تاسو نشر کړل، دا ورځ په ورځ کې دای شي ګراف نور هم لوړ شي، ولې چې افغانستان نشي کولای شي په دغه د ځمکې په خاوره باندې یو تجرید حالت کې ژوند وکړي، د افغانستان وګړي یا د افغانستان دولت خپل امور مخکې بوزي. نه ضرور ده چې په دغه برخه کې لازم تصامیم ونیول شي او دغه سهولتونه ایجاد.
مننه ستانځه صاحب، مننه مامونځه صاحب، زه یو دغه وخت بلم لرم، غواړم ستاسو نه یو ورستې پوښتنه وکم. ډیرو سفارتونو کې د افغانستان د جمهوریت د وخت استازي ناشتي، ډیپلوماټان ناشتي، تاسو د یو پخوانی ډیپلوماټ او سفیر په حیث باندې څه مشوره ورکوي چې د افغانستان خلکو د پاره چې بیرون او داخل کې د ډیر سخت خدماتو ته ضرورت لري، دوی په څه ډول باندې کولای شي چې عام ماموریت مخ کې ویسي او هم کړی شي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي؟ دا څومره ممکنه ده څه ډول باندې وشي؟ دا فارمول کوم څه نظریه لري په
ډیره مشکله مختلفه ده. دا ډیره مشکل سوال دی، ځکه چې هغه ممالک چې دا ډیپلوماټان پکې دي، هغه کوربه هیوادونه، هغه هم نور د نتیجې ته رسیدلي دي چې د جمهوریت ډیپلوماټان یا د جمهوریت نمائندګان یو ترل شي، ځکه نظام تر شان نشته لري. د کابل نه نیک مالګي بودی جوړ تر ناراضي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډیپلوماټ د افغانستان د بیوروکراسي یا د افغانستان د ادارې یو مهم جزو، ډیپلوماسي د افغانستان یو مهم برخه و. د کوم وخت پورې چې کان لري خپل خدماتو ته ادامه ورکړي، خپل خدمات تر سره کړي، اگر چې په ډیرو ځایونو کې تقریبا په اکثریت ځایونو کې د جمهوریت سفارتونه تړل شوی دي، رخصت شوی دي یا استخدام شوی دي، د کابل داسې خلک راغلي هغه د
بالکل. مننه فرید مامونځه صاحب تاسو نه، او همداسې د ظریف ستانګزی صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. د افغانستان په یو ډیر مهم ملي او نړیوال ماموریت تاسو نظریات او څرګندونې درلودلې. د لیدونکو د اوسیلې نم ډیره ډیره مننه کوم. تر بلې جمعې ورځ پورې چې بیا حایل خبرونه خبرو، تاسو په لویه مهربانه خدای سپارو.
Thank you. سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 8 نیټه د دیش حقوق پرونت خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوهنی مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد پیامدها و واکنش های احتمالی حکومت طالبان پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا و بررسی وضعیت صحی و چگونگی دسترسی مردم به مراکز صحی در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. اما نخست توجه کنید به چند خبر.
نتایج شوی راپورونه وایي چې افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په اوږدو کې نښته شوې ده. د راپورونو په اساس دا نښته د تېرې شپې په یوه بجه پیل شوې او د څو ساعتونو لپاره دوام درلود. دواړو خواوو درنې وسلې کارولې دي، خو په دغې نښته کې د تلفاتو د اوښتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی برمل پکتیکا، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان در پکتیکا ابراز تأسف کرد. آقای بنت امروز جمعه در صفحه اکس خود با تایید اعلامیه یونما نوشته است که وی بر قوانین بین المللی، اقدامات پیشگیرانه، تحقیق و پاسخگویی درباره تلفات غیر نظامیان تاکید میکند. در همین حال مسئول صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان و منطقه در یک پیام در شبکه اکس نگاشته است که یونیسف از گزارش ها در مورد کشته شدن کم از کم 20 کودک در این حملات عمیقا اندوهگین است. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان گفته است که در حملات هوایی سه‌شنبه شب نظامیان پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند.
بلخوا اسرائیلی ځواکونو د پنځمه پر از په یمن کې د حوثی غنو په هدفونو بریدونه کړی دي چې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي او لو څلوېختو زیات ټپیان دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په وی اعلامیه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د یمن په لویدي ساحل او د نن یمن کې پوځي اهداف په نښه کړی دي. د غزې د جګړې لپاره رئیس د یمن حوثیانو پر اسرائیلو د توغندیو بي پيلوټه الوتکو یا ډرونونو بریدونه ته دوام ورکړی دي. اسرائیل د جوابي حملو په ترڅ کې په ورستی هوایی برید که ده صنعا ده نړیوال هوایی ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د حوثی غنو مشر عبدالمالک الحوثی ویلي چې اسرائیلو په یمن کې پر ملکي تاسیساتو بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړي چې د اسرائیلو ګواښونه د یمن پر وړاندې د ناکامۍ ثبوت دي.
شورشیان سوری روز پنجشنبه 26 دسامبر پس از چند درگیری میان اسلامگرایان حاکم در سوریه و حامیان بشار اسد تدابیر امنیتی خود را در دمشق شدت بخشیدند و کاروانهای شورشیان مسلح در دروازه های ورودی شهر دمشق مستقر شدند. طبق گزارش یک نهاد نظارتی مستقر در بریتانیا، در برخورد نظامی میان اسلامگرایان که سوریه را تصرف کردند و حامیان دولت برکنار شده اسد، روز چهارشنبه 6 جنگجو اسلامی کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری پس از آن رخ داد که جنگجویان سوری تلاش می‌کردند یک مقام سابق دولت بشار اسد را که متهم به صدور احکام اعدام و دستورات خودسرانه علیه هزاران زندانی بود بازداشت کنند.
در امریکا جغ ستاس جغ او یا صدای شما دخبرونی درون آوردن که استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ او تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتساپ په شمیره هم زنګ ووهی او خپل پیغامونه ثبت کړي. تاسو پیغام به تاسو جغ خبرونه کې خپور سي. تاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتساپ شمیره دا ده 00202555958. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
حکومت حکومت ایالات متحده امریکا در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا از اسلام آباد خواسته است تا در مبارزه‌اش با دهشت افغانی تلاش ورزد و که به گفته غیر نظامیان آسیب نرسد. اسلام آباد گفته است که این حملات به خاطر خنثی کردن تهدیدات امنیتی علیه شهروندان پاکستان انجام یافت. بر اساس معلومات حکومت طالبان در حملات هوایی دو روز پیش حداقل 46 غیر نظامی کشته شده است. اما یک مقام پاکستانی گفته است که در این حملات اعضای طالبان پاکستانی هدف قرار گرفتند.
درست پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکای افغانستان، واشنگتن گفته است که از گزارش‌ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی داشته و وضعیت را نظارت می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن از پاکستان می‌خواهد تا در مبارزه با دهشت افغانی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در عین حال این وزارت از حکومت طالبان خواسته است تا اجازه ندهد که حملات دهشت افغانی از قلمرو افغانستان راه اندازی شود. با وجود آن که واشنگتن این حملات را محکوم نکرده، ولی به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که این حملات در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته باشد.
حملات در برمل پکتیکا با هماهنگی آمریکا اجرا نشده، اما حکومت فعلی پاکستان یک اجازه نامه عمومی بگوییم از طرف آمریکا داره که مراکز تروریستی را در افغانستان بمبارد کرده بتانه.
ولی به گفته این تحلیلگر افغان، نشانه های از نارضایتی مشاورین دونالد ترامپ از حکومت کنونی در پاکستان نشان می دهد که با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ این جواز ممکن باطل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر روزنامه دان این کشور با تایید حملات پاکستان در افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی برای حفظ مسئولیت مردم پاکستان از گزند گروه های دهشت افغان حملات را در مناطق مرزی انجام داده اند. ممتاز بلوچ روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت تندروان ضد پاکستان در افغانستان را تکرار کرد، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده اند.
We have had some incidents on the border with Afghanistan.
ما برخی از واقعات در مرز با افغانستان داشتیم. نگرانی بزرگ پاکستان پیرامون لانه‌های امن دهشت افغانان در داخل افغانستان در صدر آجندای دو جانبه ما قرار داشته است. پیرامون همه موضوعاتی که اولویت دارند با مقام‌های افغان در تعامل می‌باشیم و می‌خواهیم تا همکاری تجارتی، تجارت ترانزیتی، امنیت و مدیریت مرزی را افزایش دهیم.
با گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان بر مهاجرین وزیرستانی در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
در هیچ طور ندستاتو ما شما شهیدان کرو تا خزی و سپنگیری شهیدان کرو و کور ندی پیلان کرو در کن شجاعت نده، در هیچ میلان نده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلنګ کړو تاب سره واخیستل تا یې مینه ورته باکړه.
پاکستان قبل از این در ماه مارچ نیز بر ولایت های پکتیکا و خوست حملات هوایی را انجام داده بود که به گفته طالبان در آن زنان و کودکان کشته شده بودند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
پاکستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایي بریدونه په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه پارول دي. د وروستیو بریدونو د پاکستان او طالبانو پر اړیکو د بحث لپاره سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش ملمده چې خرغلاس ورته وایو.
خیلی خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
دانش صاحب، د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو ویلي چې خپلو اتباعو ته د متوجه ګواښ د خنثی کولو په خاطر په برمل ولسوالۍ برید کړی دی. آیا واقعا خطر شته او که وایي د حل لارې باید څه وي؟
مننه. وړاندې کوم تاسو ته جواب ده چې د پاکستان اوسنی حالت تر حد نه اضافه تر خراب دی. تر هغه چې تصور کیږي پاکستان داخلي سیاسي وضعیت او د ټي ټي پی سره د دوی ترګیریانې تر هغه دوی د کنټرول څخه ناتوانه دي. دوی د عمران خان سره خپل مشکلات نشي حلولی. هر څه آفرونه چې ورکړي عمران خان ته عمران خان هغه رد کړي نه دي منلي. اوس نو په دې خاطر سره چې د پاکستان د خلکو اسحانو ته تغییر ورکړي د ادب لیر ټاکلی دی چې څنګه کیدای شي چې د سوشیال میډیا او د پاکستان د میډیا او د تبلیغاتو څخه د پاکستان حکومت ځان وژغوري. الان دا چې دا یو شیوه د مبارزې نه ده که دوی واقعا توان لري ټي ټي پي عملا جبهوي جنګونه د دوی سره کوي چریکي جنګونه نه کوي. تاسو ولیدل چې د میرانشاه او دی ځایو کې د دوی پر پوستو باندې منظم جنګ ورسره کوي. دوی باید په هغه جنگ کې د دوی مقابله وکړي. بله خبره دا ده چې که پاکستان دا کار کوي چې موږ د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوو او راځو د افغانستان په خاوره کې بمباری کوو، نو آیا که هغه وخت جمهوریت د طالبانو د کوټې پر شورا باندې برید کړی وای یا بمباری کړی وای دا شی پاکستان ته د زغملو وړ و که نه و؟ پاکستان شل کاله خپل په داخل کې دغه طالبان چې اوس په قدرت رسیدلی دي او د جمهوریت سره جنګېدله او هلته یې تروریستي ګروپونه درلوده او هلته یې انتحاري عملیات ترسره کوله په پاکستان کې. ولې هیڅ وخت هغه وخت جمهوریت ځان ته دا اجازه
نه په اصطلاح دوی دی د طالبانو په دغه شکل چې تاسو وایي ملاتړ کړی او هلته دې ورته ځای ورکړی.
بله
پاکستان هیڅکله په دغه شکل باندې تاسو ورته اشاره وکړه نه تایید کړی چې طالبان ته داسې په پاکستان کې ځای ورکړی تر څو په افغانستان باندې بریدونه وکړي.
تاسو ته جواته ده چې پاکستان عملا د دې شي څخه انکار کړی دی او تاسو د خلیلزاد متواترې مرکې واورئ، د خپلواکو ژورنالستانو مرکې واورئ، او تاسو ته جواته ده چې د قطر مذاکرات چې جریان درلوده د طالبانو رهبري به راته پاکستان ته دلته بې مشورې کولې د خپل د رهبري سره. عملا معلومه خبره دا وه چې طالبانو مرکزونه په پاکستان کې وه او پاکستان څخه رهبري کېدله او د پاکستان څخه پلان او برنامه
طرح کول د افغانستان جمهوریت پر ضد. بله خب دانش صاحب، به نظر شما چرا اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان در این اواخر بیشتر شده؟
پاکستان تقاضا داره از طالبان افغانستان که رهبرای تی تی پی را دستگیر کرده برای پاکستان تسلیم کنند. الان ای که تی تی پی در درون یا در دستگاه جنگی طالبان نفوذی بسیار وسیع داره و ای توان نه ملا هیبت الله داره، نه خلیفه سراج الدین داره او نه ملا یعقوب که بتانه رهبرای تی تی پی را دستگیر کنه و با پاکستان بسپاره. تی تی پی در مدت 20 سال در پهلوی طالبای افغانستان در مقابل جمهوریت جنگیدن و صدها نفر تلفات دادن که جنازه‌هایشان در وزیرستان دفن کردن. اونا از القیاس چنین حمایت را کار دارن که بتانن در مقابل رژیم پاکستان برزمند و او شریعتی را که طالبای اماراتی در افغانستان میخواهد تی تی پی در پاکستان از القیاس چنین حکومت را میخواهد تشکیل بده.
دانش صاحب طالبانو گواه کرده چه پاکستان تا با زواب برکی واقعا طالبان دی وستری دا زواب بسر قمی؟
احتمالا د دې ست چې تاسو ته جواب ده چې دا جواب ته نه دانه چې افغان طالبان به هلته عملکی یا به هوایی یا به زمینی په عین وخت کې چې دا حمله وشوه یو ډېر خطرناک ځانمرګ برید په بلوچستان کې وشو. د دوی تقریبا 21 فوجیان یې له منځه څخه یوړه، 3 کسان یې زخمي کړه. دغه پېنه چې موږ تاسو چې خبرې کوو د طالبانو د ټي ټي پي او پاکستان ځواکو تر منځ عملا جګړه روانه ده، منظم ډول باندې جنګ روان دی. یعنې دا انتقام په شکل د غیر مستقیم باندې عملا امارت اسلامي د پاکستان څخه اخلي. ولې دا چې دوی توان د دې نه لري چې هلته بمبارو کې یا پر مرز باندې کوم عملیات شروع کړي، دا د دوی د نوپای حکومت او کمبود د تسلیحاتو او ټکنالوژي دی. ولې عملا د ټي ټي پي عملیات د برمل د ولسوالۍ نه وروسته دا مطلقا په پاکستان کې شدت مندلې دی او دا شدت بل هم تزینه اضافه تر شي دا چې تجاوت د چې د پادر دا او طالب افغاني طالبان حاضر دي چې ملاشي د ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان د حکومت په مقابل کې وجنګيږي کدا اړیکې په دغه شکل ترنګلې پاتې شي ورستر بلی د ټي ټي پی کسان دیږي او افغاني طالبانو ملاتړ به تر لاسه کی او عملاً به افغاني طالبان د دې صفوبو کې د پاکستان د حکومت پر ضد به وجنګي.
خب آقای دانش، با گفته مقامات پیشین نظام جمهوریت در افغانستان، در چند سال گذشته پاکستان حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان انجام میداد. فکر میکنین آن زمان کیها هدف قرار می گرفتن و چرا آن زمان به این حملات پاسخ جدی داده نمیشد؟
ببینین، جمهوریت که یک حکومتی بود که صلاحیت عکس‌العمل را در مقابل پاکستان بدون مشوره امریکایی‌ها نداشتن. بایدن در یک وقت در یک نشست خود به کرزی گفته بود که 50 برابر پاکستان بر ما نزدیکتر نسبت به افغانستان است. با وصفی که امریکایی‌ها در اونجا نیرو داشتن، با میلیاردها دلار اونجا مصرف میکردن، اما دوستیش با پاکستان نزدیکتر بود. اما فعلاً که طالبا قرار دارن تقریبا در مقابل هر عمل پاکستان عکس‌العمل را نشان دادن و امی لحظه هم ما شما در دمد پتان سر مرز پاکستان جنگ جریان داره، عملاً طالبا نیروهای خود در اونجا بردن. اما یک سری اختلافات در درون طالبا هم بروز کرده در مورد عکس‌العمل نشان دادن بین تیم قندهار و شبکه حقانی یک تعداد خواهان عکس‌العمل بسیار جدی هستند، اما تعداد دیگیش هم پیشتنداری از خود نشان میدن و میخواه این موضوعات را از طریق گفتگو حل بکنن. ولی دیده شود که بالاخره طالبا میتونن که ماشین جنگی خود در مقابل پاکستان کنترول بکنن، یعنی این را زمان ثابت خواهد کرد.
اوز چه ویلکی که طالبان پاکستان سرخی اړیکی یا رابط لری، اینش کوله چه در نور و لارون دغه مسائل حل که در پزای چه دوار خواهوی پیسلا سر پوزی نخطی وکری؟
ولی پاکستان عملا در خپل سیاست هم په استهزاء او مسخره باندې ونیوی چې د دوی نماینده صادق خان په کابل کې دی او راغلی او هغه پلان داسې جوړ کړی و چې د وزیر داخله، دفاع، خارجه او حتی کندهار ته ولاړ شي، د ملا شیرین سره هلته مذاکرات وکړي د دې موضوع د حل دپاره. پاکستان خپله پالیسي په خپله مسخره کړه چې د یو خوا هیات رالیږي او د بل خوا څخه بمباری کوي. دا په دې معنا دی چې پاکستان د زور څخه غواړي چې کار وکړي واخلي او دوی نه غواړي چې مذاکراتي لاره مخته یوسي، که د مذاکراتو په درشل کې دوی داسې یو کار نه وای کړی احتمالات د دې وجود درلوده چې طالبان هم چې د امریکا د خوا څخه ورځ تر بلې ناامیده کېږي او امریکا طالبان په دې نظر باندې دي چې د ترامپ اداره به د دوی سره ډېره سخت برخورد وکړي. دوی د منطقې و متحدینو ته اشد ضرورت لري، په شمول د پاکستان او ایران او آسیای میانه. دا پاکستان دی چې پالیسي پر ځای باندې د زور او نظامي عملاتو څخه کار اخلي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
تشکر از وقتتان.
هیچ چیز مطلق نیست، نه منفیگرایی مطلق است که ما مطلق نباید منفیگرا باشیم و نه هم مثبتگرایی مطلق است.
میکروب میتونه مشکلات جدیتر را مثل التهابات وسیع جهاز هضمی، به خصوص معده و زخما و تا سرطان معده را به بار بیاره.
ایدز که ده متدین پا منزک زیادوی چه دوی یوز سر را طولیگی لیوی پیچکاری استفاده کوی او هم غیر محفوظی جنسی اړیکې لري.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در حالی که د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د 2023 کال د دسمبر پر وروستۍ اونۍ کې پیل شوی و. چارواکي وایي د دې کمپاین له لارې خبر پښتونخوا کې د 15 لک څخه څه باندې 1 لک پورې ماشومان واکسین شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د مسکا صافی رپورټ.
پولیو یا د ګزن ناروغي چې درملنه نه لري او ماشومان ټول عمر د مازوري سره مخ کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د کال ورستۍ کمپاین بشپړ شوې. د پولیو کمپاین چارواکي وایي په دې کمپاین کې په خیبر پختونخوا کې 6900 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوې چې په دغه کې شاوخوا 3000 افغان ماشومان دي.
ما خپل ماشوم مولوی هسپتال ته راوستو هم دې لپاره چې پولیو کترې ورته ورکړی شي، ځکه چې انسان دې سبا دې دا چې ورنکي نو ماشوم معذوره کېدیم شي. دا یو ډېر ښه هغه وي چې ورکړی شي ماشوم لپاره، ځکه سبا انسان دې همداسې معذور یا بل څه بیماریانې پې کېږي نو نه ښه دی چې اوس نه ورکړي. مونږ هر ټایم بای ټایم ماشوم لپاره دا کترې ورکو.
ماشومان کم چې د 15 کالو نه کم و 8 لک 15 شپېته او 2500 دا زموږ ایڈمنسٹریٹیو ټارګیټ و چې دی کې گیسټم راځي، سکول ګوئنگ چلډرن آل یو ځای ربل ځای نه ټول ایڈمنسٹریٹیو. خو که زموږ د هاؤس ہولڈ ټارګیټ تاسو یادوي نو دغه 2500 او تقریبا 650 دا زمونږ د هاؤس ہولڈ ټارګیټ. کم چې مونږ ایڈمنسٹریٹر ٹارگیٹ سل د 3% اچیو کړی دی. مونږ سره د 15 کالو نه کم چې کم ماشومان دي په پیښور کې افغان ریفیوجیز، زمونږ رونه تقریبا 1 لک ماشومان راؤنڈ اباؤٹ دا مونږ ویکسینیٹ کوو، واکسین ورکو.
ډاکټر فیروز شاه وایي د پولیو واکسین سره د یو شمیر کورنیو د مخالفت له امله دا کمپاین 100% نشي پلی کېدی.
اوس ډیمانډ بیس ریفیوزل دی. ډیمانډ داسې عجیبه ډیمانډ وي چې مال بجلی راواله، مال ګیس راواله، ماته داسې لایک ماته سړک جوړ کا. اوس کم چې د پولیو سره دوی ریلیټ کوي، دوی ذهن کې دا وي چې پولیو نه انکار د هر څه حل دی، حالانکه دا یو ځانله ډیپارټمنټ دی، یو ځانله سیز دی. ځینې پکې دی مذهب طرف ته دي چې دا مثال په تور باندې نس بندې طرف ته او د بچو د نیش طرف ته دی اړخ ته بوزي. ځینې پکې داسې مونږ وایو چې هغه ته کله کله مو ته ډایرکټ ریفیوزل یا داسې یو نوم ورکو چې یاره به زما زړه نه غواړي زه نه ورکوم. او ایون دی کې دومره سخت ریفیوزل هم راشي چې کله کله پکې ماشوم خپل رو باسي که تاسو په ما زور کوي نو زه ماشوم به ختم کوم او خو لکه ورکوم نه. دې پورې ریفیوزل مونږ سره لاړ شي.
په دې کمپاین کې پر واکسیناتورانو بریدونه هم شوي. چارواکي وایي دا ډول بریدونه واکسیناتوران هم له ویرې سره مخ کوي.
مو خو بار بار ورته یو پلان ورکو خو بغیر سره سره داسې پیښې وشي چې هغې کم از کم د ورکرانو په ذهن کې یو یره کینولې ده او د هغې د وجې نه هغه ښه طریقې سره هغوی ښه خپل افیشنټ طریقې سره کله کله کار ونه کړی شي، ځکه چې ذهن کې خامخا یره وي انسانان دي.
د شمیر له مخې سږکال په پاکستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. 22 په بلوچستان، 13 په خیبر پختونخوا او سند او یوه یوه په پنجاب او اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي. مسکا صاپی، امریکا غږ، پیښور.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی مردم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. در همین مورد با محترم دکتر صاحب نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه آریزونا صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ با ما هستند.
صافی صاحب، خبرونت خرغل است.
علیکم سلام دکتر صاحب. اگر موضوع عدم دسترسی مردم به مراکز صحی در نقاط دوردست افغانستان را به بررسی بگیریم، به نظر شما تاثیرات این کمبود چقدر نگران کننده است و چگونه میتونیم مشکلات مردم را در این عرصه کمتر بسازیم؟
تشکر. سلام به شما و به تمام بیننده های محترم پروگرام تان. ما امی دسترسی برای خدمات سی در افغانستان یکی از مشکلات بوده که تی تمام امی دهه‌های اخیر وجود داشته. ما امی قوای بشری ما به استاندارد و حداقلی که سازمان سی جهان توصیه میکنه به او اندازه نبوده. ما مراکز صحی به صورت کافی تمام اطراف نداشتیم. تقریبا توسط 35-40% قوای بشری خود ما تمام اطراف خدمات صحی بش برابر میکردیم و در شهرها اکثر دکترها و نرسها و کارکنان صحی که تقریبا 65-70% در شهرهای کلان متمرکز شده بودن. ببینید در افغانستان تقریبا 80,000 کارکن صحی وجود داره که 24,000ش دکتر و 48,000ش نرس قابله و 10,000ش هم کارکن صحی است که WHO میگه کم از کم شما باید 23 نفر دکتر یا کارکن صحی برای 10,000 نفر داشته باشید. افغانستان در وقتای خوبش 9 نفر داشت.
بله دکتر صاحب بس چه
پا... از او خیلی مشکل داشت.
افغانستان که په تبین ستون که دنجون پر زرکل و بندیز لگول شوه ده و تا سام مرتع اشاره و کلا چه خلق روخته خدمات تلاس رسین نری ده با چوم را پا روخته خدمات و پرستاولو که اغیز ولری که ولری چوم را باوی؟
ز په درې خبر غواړم بس کوم. دا یو جز ده. ګورئ اول دا چې زمونږ عمومي روغتیایي کارکوونکي کم دي. پخوا هم مونږ په ډاکترانو کې 40% ډاکتران ښځې وي، 80% نارینه وو، په نرسانو کې 10% نارینه وو او 80% ښځې وي. اوس په چیرې زمونږ او یو عمومي تعداد کم و. مونږ دا دوه ستونزې درلې. درېمه ستونزه دا وه چې روغتیایي مراکز په کافي اندازه وجود نه درلود، اگر چې اوس د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز صحي جوړ کړي، چې دا ښه خبره ده. ولې دا چې ته به ډاکټر ورته د کمه کې، نرس ورته د کمه کې، دا ډېره یوه غټه ستونزه ده. مونږ د پخوانه کمبود درلوده او اوس ما د مخکینی ارقام ځکه یاد کړل چې په هغه ښو وختو کې مونږ تقریبا 60% کمبود د عمومي توګه باندې د روغتیایي کارکوونکو درلوده. دا چې پس له دې نورې ښځې به نه تربیه کیږي او مونږ په پاکستان، په ایران، په نورو همسایګانو باندې به تکیه کوو. فرض مثال ما پرون چې د خبرونو کې ولیدل چې د ازبکستان نه ډاکټران او نرسان راغلي دي چې په بازار کې خدمات وړاندې کړي. یعنې زمونږ دا یو ډېر خطرناک ترین خبر نه ده چې د هیواد راتلونکي ته ډېر ضرر لري. دا چې ډاکټران تښتي د دې لپاره چې بچي تعلیم نه لري، تعلیم کولی نه شي، دا خو یوه بله ستونزه ده. او یو بل آخري خبره، تقریبا د 2018 کال نه راپدې خو د آی او ایم د ارقامو په اساس 3.5 میلیون افغانان د هیواد وتلی دي چې په هغې کې 10-30% پورې ډاکتران او نرسان او روغتیایي کارکوونکي وتلي، چې دا بله غټه ضربه ده د روغتیایي سیستم لپاره.
خب ډاکټر صاحب، برنامه های پیشنهادی توسط طالبان چقدر به نظرتان جنبه عملی داره؟
خب برنامه پیشنهادی فعلی که است که ساختمان ساخته شود، این جنبه عملی هم داره. منابع هم است، اگر فساد اداری نباشه، پیسه دزدی نشود، ساختمان ها جور میشه، این کم مشکل نیست. ساختمان ما مطمئن هستم که رو جور کرده میتونن، ولی این که او ساختمان خالی را کی در او سهم بگیره، دکتر از کجا شود، نرس از کجا شود، قابله از کجا شود. سعی کنید ما مرگ و میر مادرها با مراتب پایین شد در ظرف 20-25 سال گذشته، از 1600 رسید به 650-660 رقمی در 100,000 تولد. این باید کارکن زن باشه، باید قابله باشه که خدمات عرضه کنه، ولی ما اونجا تربیهش بند کردیم. ما امیر میخواییم به مراتب تکرار کنم که با وجودی که بعضی مقامات حکومتی ایره منحیث یک فشار از طرف غرب میبینم، ولی من منحیث یک افغان نه ایره نمیگم که این فشار غربی، این برای اولاد ما، برای خوار ما، برای دختر ما، برای مادر ما، برای خانم ما، این خدمات صحی باید ارزش ها و برای زو باید یا با مکتب براوه. در غیر از ما متبقی کارکنان صحی هم از دست میدیم به خاطر تعلیم اولادشان یا از وطن میبرن.
دکتر نقیب الله صافی، دیر زیاد من چه پا دی پروگرام که برمون سره گردون بکن.
تشکر از وقتتان.
من نتاشتم
قدمان دوستان دوست منگ دیو نیخ براونه تربیه.
تا برنامه بعدی که در سال 2025 خواهیم داشت، شما را به لایف پاک میسپارین. ایام بکامتون.
ورکړئ.